CBD.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. د برخې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهیره وي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبرانولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون دوشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قاطع د ګواښ د مخنیوي په هدف 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کیږي چې بې وزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږ کال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هلدن وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس ډی پی ای سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوې کړې دي. د جرمن چارواکي ویلي د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش د خراسان څانګې د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. نړیوال بانک نن سه‌شنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بند د اصول لپاره یو میلیارد ډالر پور تصویب کړی دی. د بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه بل دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي، د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراخولو او سیمه ییزو ټولنو ته د خلاص رسید چارو لپاره کار واخیستل شي. د اسرائیل پاوز وایي څلور سرتیری د غزې په ترانګه کې وژل شوی. اسرائیل پاوز نن په یو بیان کې د جزئیاتو لور کولو پرته یوازې دومره وویل چې دا سرتیری د غزې په جنوب کې د پرنیو جګړو په ترڅ کې وژل شوی دی. خو د اسرائیل کان خبری شبکې راپور ورکړی چې دا سرتیری د رفح په جنوب کې په یوه ودانۍ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د دې غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی دی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د روسیې یوه سو څلور دېرش ډوله جنګي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوې او سپرلۍ ټولې وژل شوې. دفاع وزارت ویلي دا الوتکه تېره شپه د عادي تمریني الوتنو په مهال او په غالب ګمان د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران تیرشن به په داسې حال کې د روسیې کازان شرط ولړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایوف تیره دوشنبه وویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړ سی چې طالبانو ته هم په هغه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو طالبانو په هغه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ او غوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ترازو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
بحث لدینه پیل کو چې په طالبانو باندې سفر بندیزونه او نوم په تور لیست کې وو او د تور لیست نه وځي او په سیمه کې هی وادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضرې کې کپدې موضوع باندې په اړه باندې بحث کوو او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کانفرنسونو کې د ګډون موضوع کپدې بحث کوو تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوی دي یا واک ورته سپارل شوی دی تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي لا هم ډله ده لا هم دی یو نظام په هیڅ باندې دی نه دی پیژندل شي د مشروعیت نه لري تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم دی ویډل په هیڅ باندې دی لا هم دی مرموز دی له دوی سره تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي او د دې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کړی. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پیژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی. همدا وجه ده.
ډېر مننه جنبا صاحب. تاسو او ترازو طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحه په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله او اوس په ایران کې د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډ وکړه چې هلته د دوحه د درېمه غونډې پر اجنډا باسونه وسول. آیا تاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل سوي نه دي که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپل غښتنې په نړیوالو اومني؟
بلا شک چې طالبان تر اوسه پورې هغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله چې تر اوسه په هغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده چې وهیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابط ورسره تامینوي که کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادونه چې دوی ځي سفرونه کوي که دوی دغه په اصطلاح د دوی یا وزیران چې دي او نه بېګم چارواکي دي، طبعا چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول پدې پوهیږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي. او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته، هلته د دوی په اصطلاح د لوړ زده کړو وزیر ته لیدې، طبعا چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي، نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي. او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي، خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو، ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته، همداشان د افغانستان د طریقې دی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او د افغانستان له طریقې په مثلا مرکزی آسیا کې، دا روسیا کې تر ډیره ځات ارزښت ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوا کوم ګواښ د بهر نه، که هغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګرې ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي. نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې، او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیې خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کېل ده، لکه چین، لکه ایران، لکه نور هیوادونه، چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومومي. سره لدې چې خپل روسیا اوس مهال په لوی کارکیج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کېل ده، بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت یعنی د جنوب استقامت هم د موریت د موریت څخه ونوزي او د نورو رقیبانو د روسیې رقیبانو د چین رقیبانو د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله ډیر مننه اندر صاحب. ښاغلی جنباز د سیمه ایزو سیالیو یادونه وکړه، که طالبان دغه سی په سیمه ایزو سیالیو یا لویو لوبو کې شکل کیږي، فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره که دا خبره لږ واضح کړو، لږ روښانه کړو، ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل، یا د دوه هیله قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل. واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی، کاغه د څلوېښت میلیونه ډالرو په شکل باندې، کاغه د هغوی کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوع باندې. دا خبره اوس ډېره واضحه ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي، او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونکاری کی او په سیمه کې وداسي ګډوډي را جوړ نه کی، ځکه چې دلو ګډلي ګډوډي جوړول شي نظامونه ګډوډي نه شي جوړول، ځکه نظامونه مسولیت لري. ما مخکې وویل طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې لدغه چیلنج یا لدغه ننګونې نه سي طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې، دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی، او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. ممکن یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی. ګوره د دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او دغه د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو، په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. فکر وکړه معمولا دغه سي فارمونه یا دغه سي غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه چې طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورته یې خوا باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکل دا د بی قاضی القضات، تاسو په ریکل عصري علوم او اهمیت مو ګورئ چې دوی کلکلی څه دي. هغه لسره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس موږ ځوان په ستړل دی، په ټکنالوژي په موږ ځوان تړل دی، په عصري علوم په موږ ټیکاو تړل دی، بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو ستړل. هغه لسره په دې اهمیت ورته قائل نه دی. هغه وایي دا عصري علوم دي د دیني علومو په زمینه یا په بغل کې اوسي، مستقل دي هم نه، ځکه دا عصري علوم او هغه ته بيخي د اهمیت ښکاري. د نجونو مکاتب په سی بند کړی دي په دا درې کال کې. خا دغه تعلیمي بحران څنګه مدیریت کولای شي؟ کدا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي دغه درې کال ستا کوم زیا ور کړی ده، یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهر تر سوال دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. زه به تاسو ته خبر تر اجازه مسلمه خبر دی ودی نسی له طالب د طالب په تعلیمي ډګر کلاس سره ورنه شي. د طالب چې په څوک زده الته چې ما د ټول څه فورمونو کې خلک په دغه فورمونو په دغه څوندو کانفرنسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای په څه شي راوړي افغانستان ته؟ ځکه زه په دې په دغه زده کړو باندې قائل نه، دولت سره په مدرسه باندې څوک غږیږي نه، په مدرسه باندې سره بحث کوي. دغسې کنفرانسونه دغسې غونډو ته بلنې را بلنې دا یوازې نمایشي دي او دا یوازې د دې لپاره دي ما وویل چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي معلومه خبره ده. او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دي دوی ورغواړي هلته دي په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فرمونو په دغسې فرمونو کې دي ګډون کوي او په رسمیت یې نه پېژني او نومونه دي دوی د لتور لیست نه باسي. دا معمول یوه او دی تبي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کوي چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کور په وجود کې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت هم دا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یې کلی دي خلک درایو د دې حق نه لري او اسلامي امارت هم دا ده چې څو تنه ملایان سره راځي چې او یو نفر یو مرموز انسان لږ وټاکي امیر وټاکي او دوی سره بیات وکړي او دا نور خلکو ته وایي چې خامخا دې سړي بیات کوي کوي ونه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار است او هم په هغه دنیا باندې او باغیان است تاسو به هغه د محمد د خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کول او په خلو باندې غږ کول او وسوال دا ټول مخالفت دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغه مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکې ورسره په ادنړی د سیمه اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی داسې فرصت چې دوی ته تاوان ونسی که نور ته ګټه وکنه خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته تاوان ونسی. او ورستی دغه خبره تر اعظم ک طالبان په دغه لوبو کې پسیکل کیږي چې یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بل هم بدبختی راوړي جګړه به راوړي تخنیا به چې ډلې هم دغه سدي سي هغه یونیا به چې ډله سي ختمي دیږي په پای کې بل جګړه راځي دی بل نه به چې ډلې پای کې بل جګړه راځي دی به جګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه وي.
بل جنبان صاحب چین روسیه پاکستان ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او له دوی سره تعامل لري. د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دوړو لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار لنړیوالې ټولنې ولې غواړي؟
دغه یو دوه مخې چیلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دي. یو خو دې نو غواړي چې ټول سیاسي بار دې ورډلې تپلې ماهیت معلوم نه دی مخې معلوم نه دی کارونه معلوم نه دي سره دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا ښکیل دی ولنګو که هر څومره ځان لري کی او نمایان کې چې ګواکې دوی په دې پروسه کې نه ښکیل دي نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کولو د تجهیزول تمویلول یې انګېزه ورته ورکوله. د دوی مشران هلته بزنسونه لري کورونه لري انې دغه یو دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټول دنیا ته اوس ښکاره دی او سره دې هم دوی دغه ضرورت نه لري چې سیاسي هغه کمبار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني او د نامه شتاسو فرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني ځکه چې خپله ډاریږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي ګرچې ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري خاصې ځانګړې اقتصادي چې متحده په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کیږي. البته چې د کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خپل کم ګډون دي کې مونږ فکر دی یعنی دوی منکر دي چې دوی پکې لاسو خو پاکستان کې نارامیګانې پاکستان کې فرګمنټیشن د پاکستان کې ډېرې ټپلې یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی او بل تاسو خپل حتما ورته پام شوی دی چې نن دوی
ټول بار د تروریزم د نارامتیا د دهشتګری د مختلفو ډلو په شمول د ټی پی دوی په دغه طالبانو د افغانستانه شوي په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی د دوی استخبارات دي د دوی پوځیان دي دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان د چې ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګری مرکز ګواکې لري کو افغانستان ته منتقل کړه په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی او بل خوا یو فیلیال دی یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا چې مطلق د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته پکې منطقه کې روانه ده د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري دهشتګري بڼه لري تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد او په دې ځایو کې نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کته کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي هغه ډله چې ده په کابل کې په کندهار کې هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده دوی دغه خپله لوبه مختوري دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي که د افغانستان طالبان دي دوی خو یو جسم دی دوی خو یو جسم دی دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده دغه تخریب یې کړی دی هغه ملا فضل الرحمن دی څوک دی دا د دوی د طالبانو معنوي پلار هغې خپله وویلې چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو افغانستان ته هم ولېږل دا څوک دي دا د پاکستان استخباراتو مې لیدل دوی پرې خبر نه وو هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د ازادي خواهي که هغه بلوڅان دي که پښتانه دي هغه دفتن ځپل کېږي وژل کېږي په مرموزه ډول بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي د حق طلبي که په وزیرستان کې دی که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی که په بلوچستان کې دی هغه وحشیانه شکل په ډېر ظالمانه شکل سرکوبېږي اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان د تروریستان په دې باندې دوی خبر نه وو خو پکاره ده چې د دوی دخوا د مدیریت کېده یعنې دغه دوه مخې سیاست د دوی دوه مخې چلند هماغه د پخوا نه د افغانستان په ضد روان دی تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته
اندر صاحب د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تازه ویلي دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو اغیزناک وسیله ده
نه طالبان بلکې برعکس ده حتی د موږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشهیي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراوه مخکې هغو تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړي دي هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دا قیمته سوه او دوی یې بېرته پلوري دی جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي د نشهیي توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي سمه ده ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي خو طالبان په دې کې ښکیل دي د تیر جمهوریت پر مهال باندې د کندهار او هلمند په دغو سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې ته دي دغه په بارامچې ته بخنه ولم په بارامچې باندې الکا دغه توکي زیات قاچاق کېدو دی طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشهیي توکو قاچاق کوو او اوس یې هم په هلمند کې بازارونه ستدې دی همدغه سي اوپن بازارونه ستدې دی نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نکو هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمه هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنا وي چې مخکې ما اساس یې ښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص شي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې راو ده اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې هغه هغه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه ده چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکی د خلکو باورونه راکم کی، او طالب ورته د ناجی معرفي کی طالب د تاسو نجات تاسو ژغورون کړي، او البته هم واکم دغه ډلو ته وسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه واضحه وه، مخته هم څه وه چې دلته د سیمه امن کول غواړي او د سیمه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا ده چې د دې په خلاف باندې ونه کړي. هم د قاچاقي کومې مخدري په هر څه کې دوی ورسره مرسته او سره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا ده چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي، هغه دا ده چې طالب ګواکي دغه یې ونه کړي کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کړي. اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جناب صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان د لپاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي، او نور هم د ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیاده سي حالت چې د باور کوي و هغه دروغ چې دی د افغان ملت ویلی دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې دروغ وړي هغه کوي، او دغه د ځینې هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کیږي، البته چې دا هوی منی چې دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغه سره په تطابق دي، په عین وخت کې دسې هم قیدوي چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولی شي دننه پکې تغییر راولي، او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي، هماغنه د دوی جهانبینی زیاتیږي، او هماغنه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي دننه په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باورم نه لرم په دې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي، او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دي کې امکان دې لري چې جهان په دوی تغییر تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري، او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نه یم، او زه خینانه هم یم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یوې شبه نظامي ډلې نه چې په ماهیت په هیڅ ضرورت تغییر نه ورکوي، او داسې انتظارات لري.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید ملمانه و د ملي امنیت شورا په خوانی ویان رحمت الله اندړ او په خوانی ډیپلوماټ غوث جانباس.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ